د درنو اوریدونکو السلام علیکم او ورځ مو نیکمرغه. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران را سره همکار دی چې د استودیو په بل خوا کې ناست دی او تاسو ته سلامونه وایي. د خبرونې د سر په مطالبو او ریپورټونو کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپي د پروژې امنیت نیولی سي. افغان چارواکي دا خبره وروسته لدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې په پاړچینار کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر 24 تنو ته ورسېده. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د افغانستان د تحولاتو په هکله د لویدیځو ورځپاڼو مطالب هم درته خپرو. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن د هوشمن خارګوټي په نوم د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي او د کرم ایجنسۍ په پاړچینار سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شول. د خبرونو تفصیل: ولسی جرګې له زندانه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشي کېدو او له ده سره د یو خارګوټي د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. په دغو کسانو کې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری، د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي، د افغانستان بانک مشر خلیل الله صدیق او د کابل بانک د تصفیه د اداري رئیس عبدالواحد خراساني شامل دي. اوس مهال د جلسې غړي د اړوندې موضوع په اړه له دغو چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت غوښتي و چې د هوشمند په نوم د ښارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. فیروزي د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته له سفر وروسته پرون ماښام کابل ته راستون شو. افغان ولسمشر د دې سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند له مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګاز د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د خپل دو ورځني سفر په پای کې پرون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. بیان زیاتوي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر پیاوړتیا خبرې شوي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه وینا غیر مسؤلانه وبلله چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د ارګ بیان د خواجه آصف څرګندونې د هغو ژمنو خلاف بللې چې د دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نن لاس وهنې په اړه کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي رو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 6.9 افغانۍ. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسۍ په پاړچینار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شول. پاکستاني چارواکي وایي چاودنه په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د سیمې اوسیدونکي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي، دا د شیطانانو کار دی. پښه روح کال خل داسې کورونه کوي. حکومت دا پوښتنه کوي چې خپل دا خلک ونیسي، ګریفتاري کې پښه پښتنېونه وشي، صحیح ملاقات وسره وشي، دا ولې داسې کورونه کوي؟ بې ځوابه ده. موږ دا به ګناه خل ټول تشتي ګور.
د دې حملې مسؤل د لشکر جنگوي په نوم د افراطي وسله والو یوې ډلې چې پر فعالیت یې ظاهرا بندیز لګول شوی منلی. د دې علی ویان علی بن سفیان پرون له ریوټرز خبری اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د ایران لخوا وژل شوی دی. د رواني میاشتې په لومړیو کې ریوټرز اژانس خبر ورکړی و چې د زنبین په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریې ته روانه شوې. ویل کېږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د بارچینار د سیمې دي. د امریکا اروپایي ټولنې او د منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو څلوېښتو ورځو پورې په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کنفرانس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی و. نړیوالو استازیو له غونډې وروسته په یو بیان کې چې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند غږ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژمنې سره سم یو موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کنفرانس کې د ګډونوالو بیلابیلو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کوه چې د ماریا لوپا په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د ګډونوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښه نتایج ترلاسه کړي. د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شول، خلاصو افراطیانو تر ټولو ښه نتایج ترلاسه کړي وو. په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي. د رایو لومړني نتایج د انتخاباتو د عمومي کمیسون ویان همات العمر یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړل چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته پکې د رای ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکړل شوه. بریالۍ کاندیدانې د بیلابیلو سیمو وې چې د سعودي عربستان له لویو ښارونو مکې څخه نیولې تر نږدې وړو کلی پورې پکې شاملې وې. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیون نارینه خپل نمونه ثبت کړي وو، خو په سلو کې 34 خپلې رایې وکارولې. په داسې حال کې چې 1.5 لک ښځو له ډلې چې د رایې ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي وو، 1.6 لک یعنې په سلو کې 2 اتیا مېرمنو خپلې رایې وکارولې. که څه هم اټکل کېږي چې ښایي ښځې د سیمه ییزو ښاروالیو په شوراګانو کې ډېر سیټونه ونه ګټي، خو په سعودي عربستان کې چې ښځو ته مخکې په انتخاباتو کې د هیڅ راز ګډون اجازه نه ورکول کېده، همدا لګه بریا هم مخ په وړاندې یو مهم ګام ګڼل کیږي. او د جرمنی د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي چې له کیڼ اړخو مظاهره چیانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې پولیس د اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو د شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ وتل. جرمني پولیس همداراز وایي د دې نښتو په ترڅ کې د پولیسو 50 موټر هم له منځه تللي دي. په لایپزیګ کې د کیڼ اړخو فعالانو اعتراضونه ورسره هغه پیل شول چې د همدې ورځې په هر خی پلو افراطی فعالانو په دې ښار کې مظاهره وکړه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجیه سپینا مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:09 دی. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 10.15 له آزادۍ راډیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اوریدای شي. په ګډه اورو. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت نیولی سي. اقتصادي کارپوهان ټاپی یا د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال پروژه ل اقتصادي او سیاسي پلوه مهمه ګڼي.
خوشبختانه پس د ډیرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپی پروژه ډېر زیات اهمیت لري.
اقتصادي کارپو وفي الله مختار سره بشپړه مرکه په خبرونه کې په ګډه ورو. د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. په بل ریپورت کې به واوري چې افغان حکومت وایي سږ ژمی د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره نسبتا ښه تدابیر نیولي دي. په پړچنار کې د پرونی چاودنې تفصیلي ریپورت لرو او د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله هم یو مطلب. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبلو میدانه او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه مه هیروئ. د ګوړې په اچار پروګرام کې ننګیار ناآشنا دا ځل خبرونه وړاندې کوي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان،
خسته خان دړو
او خرمایی سنزله د خبرونو تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولی سي. د پاکستان د دفاع د وزیر له څرګندونو وروسته چې د دغې پروژې د امنیت نیولو لپاره یې له وسلوالو طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې وه، ارګ پرون وویل د ټاپی د امنیت پلان یې برابر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
افغان حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونه چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټپی د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې رد کړه. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه او د هغو ژمنو خلاف وبلله چې دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړي. د جمهوري ریاست په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اساسي قانون سره سم د هیواد د ارضي تمامیت د ساتنې دنده لري او دا توان لري چې د ټاپي د پایپ لاین په ګډون د هیواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې د افغانستان ملي ځواکونه اوس مهال د دومره لویې پروژې د امنیت د ټینګولو جوګه نه دي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي کېدای شي.
امن دې ځواکونو ته ډېره لاره پاتل شي تر څو پر دوی په هغه فوج او په هغه ځواک باندې بدل شي چې داسې مهمو پروژو لکه ټاپي ته شوې امنیت ورکولی شي. افغان دولت او د دې نړیوال همکاران باید په ګډه سره کار وکړي چې تر څو پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې جوګه کې چې دې پروژو ته په صحیح معنا باندې امنیت ورکولی شي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو له امیدوارونکو څرګندونو څخه یوازې څو ورځې تیریږي، د جمهوری ریاست بیان په اسلام آباد کې ځینې کړۍ په افغانستان کې په لاسوهنو تورنوي او یادونه کوي چې ځینې چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په افغانستان کې د لاسوهنو له دوام سره لیوالتیا لري. ښاغلی اعظمي وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو تعبیر دا دی چې اسلام آباد طالبانو ته په افغانستان کې د موازي حکومت په سترګه ګوري. خو دا افغان څېړونکی وایي چې کله طالبانو څخه د ټاپي د امنیت لپاره د مرستې غوښتنه کیږي هم باید له کابله وشي. د جمهوری ریاست په بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه شوې چې له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملی کړي او غیر مسؤلانه څرګندونو ته دې اجازه نه ورکوي. د ټاپی پروژې د بنسټ ډبره پرون د ترکمنستان په مروی ښار کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند مرستیال ولسمشر لخوا کېښودل شوه. د دې 200 کیلومتره پایپ لاین لارې به د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې د افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولی سي. افغان چارواکي د خبره وروسته لیدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغې پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاروي کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکیل لوري د هغې د ګټو په اړه پوه شي او په عملي کېدو کې یې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې ټاپي به د دغې پروژې ښکیلو هیوادونو ته څومره ګټه ورسوي؟
خوشبختانه پس د ډېرو وختونه مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا $400 میلیونه د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پایل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډ لاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره به بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت کې یو پروژه افتتاح کېږي، حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې نن څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالی برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کال راهیسې په دې پروژه کې داخلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې، چې خوشبختانه لکه مونږ چې نن ولیدل او ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د شیدي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي، نو د نن دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه واوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
داسې اندېښنې شته چې ګواکې پاکستان به لکه څنګه چې د کارپوهانو په خبره پخوا هم په ځینو مسایلو کې لومړی ښه کار کړی دی او وروسته یې بیا ځان ایستلی دی، په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وویل د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ $400 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
په افغانستان کې د پانګې لګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار وچې د ټاپي د پروژې د اهمیت په هکله خبرې وکړې. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د ګازو د نلیکې تیرېدل د دغه ولایت څخه کولی شي د خلکو پر اقتصادي وضعیت ډیره مثبت اغیزه وکړي. فراهي اوسیدونکي وایي چې د ګازو د نلیکې یا د ټاپي د پروژې د غزیدو چې یو څه برخه یې په فراه ولایت کې تیریږي په سیمه کې یو ستره پروژه ده او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستای شي. درنو اوریدونکو، په دې هکله تفصیلي ریپورت لرو چې په خبرونه کې به واوري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وخت ورځې 10 بجې او 19 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو او پرمختیاو په هکله څه لیکلي دي.
د افغانستان په اړه ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د تپی پر پروژې تمرکز کړی دی. سعودي ګزت ورځپاڼه لیکي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو د ترکمنستان په ماري ښار کې د یو مراسمو په ترڅ کې د ګازو د پایپ لاین د سترې پروژې کار د پټې په پرې کولو سره پیل کړ. هغه پروژه چې په جنوبي آسیا کې به د انرژۍ د کمښت د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ورځپاڼې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف وینا راخیستې چې ویلي دي، نن موږ د یوې تاریخي پیښې ګډونوال او شاهدانو. نن په لوړه کچه د یوې پروژې د تپی پایپ لاین پیل لمانځو. بردي محمدوف دا یوه مهمه پروژه یاده کړه او ویل تپی به د نړیوالې انرژۍ د امنیت لپاره د یوه مډرنه میکانیزم د رامنځته کېدو پر لوري یو اغیزمن ګام وي. دغه پروژه به د آسیا په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره یو پیاوړی موتور یا خوځښت وي. ڈی این اے ہندی ورځپاڼه د تپی په اړه لیکي، د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری له نورو مشرانو سره د 1.6 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت د هغې پروژې د پیلولو په مراسمو کې برخه واخیسته چې د انرژۍ تیږې هند ته ګاز انتقالوي تر څو دا هیواد وکولی شي پرې خپلې د انرژۍ د تولید دستګاوې فعالې وساتي. د ورځپاڼې په وینا د ترکمنستان ولسمشر وویل دغه پروژه ښیي چې ترکمنستان کولی شي په دومره زیاته اندازه ګاز هر هغه ځای ته ولیږدوي چې اړتیا یې وي. هغه هیله وښوده چې دغه پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې عملا فعاله شي. د ډی این ای په لیکنه انصاري که څه هم دغه پروژه د لرغونو میراثونو د بیا ژوندي کولو لپاره یوه لیوالتیا وبلله، خو خبرداری ورکړ چې په دغه پروژه کې ټول ښکیل باید په کلکې ارادې سره په ګډه کار وکړي تر څو دا یقیني کړي چې د هغو مضرو ځواکونو په وړاندې چې نه غواړي دغه پروژه بریالی شي په مناسبه توګه اقدامات وشي. د هند مرستیال ولسمشر په خبره موږ باید دا ومنو چې هغه ځواکونه چې شخړو ته لمن وهي او ګډوډي جوړوي نور پرې نږدو چې زموږ د خلکو اقتصادي پرمختیا او امنیت ته ګواښ متوجه کړي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د تپی په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د پاکستان د صدر اعظم هغه خبره راخیستې چې ویلي دي، د تپی پروژې ثابته کړه چې هغه یوه مخکښه پروژه ده او د ورته نورو پروژو لپاره به چې مرکزي آسیا انرژي ته تګ له جنوبي آسیا سره نښلوي دروازې پرانیزي. ورځپاڼې د تپی د پرانستلو په مراسمو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي، نن دغې تاریخي پیښې د اوږدې مودې شکونو او انتقادونو ته د پای ټکی کېښود. غنی دغه راز ویلي چې دغه پروژه به د هغو لرغونو اړیکو له بیرته نښلولو سره مرسته وکړي چې د پخواني شوروي په رامنځته کېدو سره قطع شوي وي.
د افغانستان د پرمختیا او په اکلمو د لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو مطالب له نوریاس نوري واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د ګازو د نلیکې تیرېدل د دغه ولایت څخه کولای شي د خلکو پر اقتصادي وضعیت ډیره مثبته اغیزه وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي چې د ګازو نلیکې د غزیدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی یې پوره ملاتړ کوي. نورحال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
د فراه ولایت ډیر اوسیدونکي د اوبلنګا د نلیکې غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي که دغه نلیکې کار پلی شي نو ډېرې کورنیو ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دغه نلیکه د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته غځیږي. فرایي اوسیدونکي وایي چې دغه نلیکې په واسطې سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار د جدي ونیسي او پرېنږدي گاونډي هوادونه بیا هم په دې کار کې لاس په نه وکړي.
زه احمد شاه د فراه ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بر پسې ویني چې غاز به ارزان شي. کارګران شاید چې په دې کې په زرها او خلک کار پښې واخلي، برخه پښې واخلي، ویني پر کار بسی خلک د بیکاریان څخه به وژغورل شي.
محمد قاسم د اوسیدونکو د فراه ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې جرتره دا کار شروع شي. ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کار ولري، مشتاسته به د سخت زمينه مساعده شي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 950 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کیږي چې دغه نلیکي کار به په دوو کلونو کې بشپړ سي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
له فرات څخه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورېده. د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسیدلي، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالمی زیدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هېواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هېواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګوای چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلی وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هېواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
د مشرانو جرګې د پرونی غونډې په اکلمو د رحمت افغان ریپورت واوریده. افغان حکومت وایي چې په سګنی ژمي کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په نسبت ډیر تدابیر نیولې دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمېدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک چې د یکشنبې په ورځې د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کوو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاري نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي.
دی وایي د ژمې په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټولو وزارتونو خپل مسؤلیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمې سره د هغې مطابق انشاءالله په مغزو، خوراکي، غذایی او د بړستونو او خیمو په شمول غیر غذایي مواد د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي انشاءالله ورته رسیږو.
له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې خویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او لاغې وړاندې بیا د بدخشان په یوه کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په مهال وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوی وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډیره ګټورې نه وې چې ترمنځ یې همغږي نه وه موجوده.
له کابل مو د یوسف خان زادران ریپورټ کې واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي چې سګ زمایه د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره پوره تیاری نیولې ده. وخت د ورځې 10:30 دی. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه 19 پروګرامونه لرو او دغه راز د پاکستان د وروستیو مهمو تحولاتو او د منځني ختیځ د اوضاع په اقلام ریپورټونه او که وخت یاري وکړه د کابل د نن ورځې د چاپ د ورځپاڼو مهم مطالب هم درته خپرو کړو. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکارا ناجیا ساپی وړاندې کوي.
ولسی جرګې له زندانه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشي کېدو او له ده سره د یو خرګوټي د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. راپورونه وایي چې د کورمې ایجنسۍ په پاوړه چنار سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د امریکا اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې د افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. او په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي.
له همکارې ناجیې ساپی څخه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین دغو ځینو خبرونو ته یوه لنډه کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تم کې درون سهار خوږ زیری په سرمقاله کې راغلی چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکیل کړي او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
وخت ورځې 10:15 شوې. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان مهمو پیښو ته کتنه لرو. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسی په پاړاچنار ښار کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 50 کسان نور ټپیان شوي او رپورټونه وایي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت وخیم او نازک دی. د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې د دغه برید مسؤلیت منلی دی ویلي چې دغه حمله په سوریه کې د بشار اسد د رژیم او ایران لخوا د مسلمانانو د وژنې په ځواب کې کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي 14 د کرم ایجنسی په پاړاچنار سیمه کې په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د جرمني خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د پاړاچنار په بازار کې دا 14 په داسې حال کې وشوه چې د ښځو په ګډون ګڼ خلک د تودو جامو د اخیستو په حال کې وو. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي.
داسنج دا خراب کورونه دی، دا شیطانانو کار دی، پښه روح کال خل داسې کورونه کوي. حکومت دا فتنه کوي چې خپل دا خل کونی چې گرفتاری کې پښه وي پښتني ونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا ولې کورونه کوي بيځو بيځو یې موږ ته به ګناه خل ټول ترسیږي.
د دې حمله مسولیت د لشکر جنگوي په نوم د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې پر فعالیت ظاهرا بندیز لګول شوی منلای. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټر خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستای چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روانې میاشتې په لومړیو کې رویټر خبري اژانس خبر ورکړی و چې د زینبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریه ته روانه شوې. ویل کیږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د پاړاچنار د سیمې دي. په پاړاچنار کې د میشتو وګړو زیات شمیر شیعه ګان دي. پاړاچنار د کرم ایجنسی هغه سیمه ده چې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعالې دي او په تیرو څو کلونو کې د سنی او شیعه ترمنځ فرقوي نښتې هم پکې شوي او د ځانوژونکو حملو او د بمونو او ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې او شاوخوا سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو او د فرقوي تشدد د له منځه وړو په مقصد پوځي عملیات کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریه د سیاسي مخالفو ډلو ترمن شوي د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. د غډلو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې له ولسمشر بشار الاسد او بخې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې د غونډې ته نوې بلل شوې. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د حاجی شمس الحق په نامه یو ګران اوریدونکي د هلمند له سنگین لیکلي دي چې د غازو پایپ لاین کار خو ډیر ښه کار دی. ډیر افغانان په کار مصروف سي، خو دغه پروژې کار ډیر ګران دی. افغانان ځینې ناهیلي دي. دا څو کله کېږي چې دغه د غازو پایپ لاین دی خو عملی کار نه دی پې پیل شوی. ګران حاجی صاحب، هیله لرو چې د تاسو دغه هیله ترسره شي. وخت دی ورځې 10:00 او 30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مخکې له دې چې د ګوډې اچار پروګرام واورو، پام وکړي د لوبو له میدانه 19 پروګرام ته.
The Lobo La Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خبرو چې تمه ده له څو ورځو تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړ شي، څو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. همدارز اوري چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغالی ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی. په دغه ګراوند کې به د افغانستان سیالۍ له دې وروسته د افغانانو په کوربتوب ترسره کیږي. تر ورځې مخکې راځو ریپورټ ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولۍ دفاع ته 10 ورځې وخت لري. افغان ټیم په دغو 10 ورځو کې د قطر په دوحې کې تمرین کوي، څو وکولی شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او اتلولۍ خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ، د دې اتلولۍ د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ته ورځي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحه کې دی او له لس ورځنیو تمریني لوبو وروسته به هند ته ځي څو د جنوبی اسیا سیالیو په لومړۍ دور لوبه کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللي څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او له لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. موږ هند ته د جنوبی اسیا د سیالیو د تلولۍ لپاره ورځو. دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو. ښاغلي کاظمي ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډېره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم له ډېرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوي دي. د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننۍ ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډېر وو، درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوحې ته ولاړل چې یو لړ سخت تمرینونه هلته ترسره کړي. اخوا د ورزش په تیره د فوټبال ځینې پخوانۍ څیرې او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبی اسیا د سیالیو ګټل ډېر مهم دي، ځکه که له خپلې اتلولۍ دفاع ونه کړه نو بیا به ډېر وروسته پاتې شي. یاسین محمدي یو له همدغو څیرو څخه ده چې ټینګار کوي باید د جنوبی اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکي پلاوي خپله وړتیا وښيي او پرې نږدي چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم د فوټبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل، خو له پخواني روزونکو پلاوي سره یې د پام وړ لاسته راوړنې ونه کړې. خو بیا هم د جنوبی اسیا په سیالیو کې یو امید شته. کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې له موږ سره مخ کیږي کولی شو په اسانۍ ماته ورکړو، خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې له موږ سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جنوبی اسیا په سیالیو کې چې لوبې د هند په کیرالا ښار کې کیږي، لومړی له بنګلاديش سره د ډسمبر په 14مه، له بوتان سره د ډسمبر په 16مه او له مالدیف سره د ډسمبر په 18مه مخامخ شي. افغان ټیم په داسې حال کې یا دوه ټیمونو سره مخ کیږي چې د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې له قوي ټیمونو څخه په ډیر تفاوت لوبي بایللي او په ټیم کې د بې نظمۍ خبرې هم راپورته شوې وي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هند کې ورته د یو لوبغالي ځانګړي کېدل ډیر اهمیت لري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک وایي چې له دې وروسته به افغان ټیم له نړیوالو ټیمونو څخه د هند د اتر پردیش په نویدا کرکټ سټیډیوم کې کوربتوب کوي. دا سټیډیوم د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند د کرکټ بورډ لخوا د یو قرارداد په اساس ځانګړی شوی دی. دا چې افغان ټیم به له دغه سټیډیوم نه څه ګټې واخلي د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره زموږ همکار الیاس سالم مرکه کړي.
خبر ده د ټولو افغانانو لپاره او په سر کې د هندستان د کرکټ بورډ لمن نه کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د کورنۍ کرکټ په نوم نوې د کرکټر لوبغالی ورکړ. دغه لوبغالی په ډیلی کې ده او زه باید تاسو ته ووایم چې دغه میدان د افغانستان لپاره ډیر ګټور ثابتېدلی شي. هندستان تاسو به تر معلوم ده چې کرکټ ډیر غني ده، کرکټ ډیر زیات ده. موږ د ګاونډیو هیوادونو او په آسیا کې چې کوم هیوادونه دي لکه هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلادیش، د دوی همکاري د افغانستان د کرکټ سره ډیره ګټوره ثابتېدلی شي او موږ د دوی همکاري ته اړتیا هم لرو. او په همدې هیله چې لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي نسیم الله دانش او ویجر ویلس ښاغلي شفیق الله ستانگزي د هندستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو سره چې ناستې وکولې، هغوی د همکاري ژمنه کړې وه او یو برخه همدا وه چې کورنۍ میدان موږ افغانستان ته ورکوو چې دغه ژمنه هندستان پوره کړله. نو دا د کې موږ کولای شو چې لکه اوس زموږ د 19 کلنو ډلې لوبې همدا شپه د زیمبابوي ملي لوبډلې سره روانې دي. زیمبابوي ملي لوبډله سره روان دي. پراتلونکي به انشاءالله موږ د نورو لوبډلو کوربتوب هم دلته وکړو او د افغانستان الف لوبډلې لپاره به هم همدلته لوبې برابرو. خپل تمرینات هم په چې کله زموږ تمرینات هندوستان کې به ترسره کوو انشاءالله. زه باید تاسو ته ووایم چې دغه میدان په هر برخه کې زموږ لپاره ښه ده. هغه دې په خاطر مند دی چې هندوستان سره دی چې دا میدان موږ ته راکړ. کرکټ بورډ مسؤلین دا ډاډ یا دا ژمنه هم زموږ سره کړې ده چې موږ په راتلونکي کې د تاسو کوم تمریناتي کمپونه چې یا لوبډله چې دلته راځي د دوی ملي لوبغاړي به چې وتلي لوبغاړي دي لکه سچن تندولکر او همداشانتې نور لوبغاړي به موږ لوبغاړو ته په روزنه کې هم همکاري کوي او همداشانتې په تمرینات کې به ورسره مرسته کوي.
د دې قرارداد چې سوی هندوستان کرکټ بورډ سره په کومو شرایطو کې داسې دا لوبغاړی تاسو ته درکړ شوی ده؟
ډېر ښه، دا زموږ کورنۍ لوبغاړی ده. په دې کې کولای شو چې بېلابېلې ملي لوبډلې را دعوت کړو او هلته موږ کوربتوب کړو. دې سره څنګه کې موږ هلته خپل تمریناتي کمپونه هم په لاره اچولی شو او دغه لوبغاړی د ده چې دا ټول سنتیاوی زموږ په واک کې دي. د ښه شرایط هندستان په موږ باندې نه دي کړي چې هغه زموږ لپاره خدمت کوي ستونزې راولاړې کړي.
په خدا سره چې افغانستان کوم کوربتوب درلود کوم سیالوي کې افغانستان همیشه داسې کول چې اماراتو ته تلل او غلطه د خپل تمریناتو ترسره کول او خپل د سیالوي او غلطه کوربتوب کول. اوس د لوبغالي کې د دې نو وروسته آیا افغانستان کرکټ بورډ هم د لوبغالي نه استفاده کوي یا تر اوسه هم داسې پروګرام تاسو لري چې بیا هم امارات ته راشي؟
بالکل، دا لوبغالی چې موږ ته راکړل شوی دغه لوبغالي نه موږ هر کله ګټه پورته کولی شو، تمریناتي کمپونه په لاره اچولی شو، نور لوبډلې راغوښتلی شو. افغانستان تاسو بهتر معلوم ده چې کرکټ هر موسم کې کرکټ کېږي. د ضرورت په اساس موږ امکان درلود چې امارات ته هم لاړ شو، هلته هم لوبې ترسره کړو او خپلې سیالۍ وکړو.
قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د لوبو میدان د اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې موږ صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
وګورې دن کو سلام، چوت مو هي حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څم نه وي. یو ارزانه کور خو به در ورسیږي، خو ارمان چې ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکي نو ډېر خوند به وکي. ارزانه وادي دي چې پوره به شي کنه.
اوس پام وکي خبرونو ته.
نتاقان،
خستخان، دړو
او خرمایی سنزله. د خبرونو تفصیل.
بی خبره آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د 15 ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې او د دغه وارډ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او لدا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی ور وړی او ډیر ژر به د کثافاتو دغه اوږد ډیرانونه سره ونخلي او د سړک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیری یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شو.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارمانی شعر هم واورئ.
نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو نه غواړو ماش نه غواړو په ګېډه موږ ماړه ساتئ. ژمی دی یخنی ده لږ مو تود له دې ساړه ساتئ. هسې که مو وژنئ نو تیره راته چاړه ساتئ. موږ هم انسانان یو ښه آرامه زندگی غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو شلغم بوره لږ چای راکئ. نه میوه جامه غواړو دوا ته لږ څه شای راکئ. وس د کرا نه لرو یو دوه اتاقه ځای راکئ. یوه کیلو هم غوښه د غوایه په جمعګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو د هر سړي قرضدار شولو. نور خو د دولت د ماموریت ځنې بیزار شولو. کله به زیاتیږي زیاتی مړه په انتظار شولو. نوی نه توبه شه کوټ او بوټ د کباړي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو.
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریداریو او قراردادونو وهل، خو اوس چې هغه هر څه نشته نو دغه په آرام اموخته کسان له نورو چلونو کار اخلي. لکه داسې
او بخی وروره ډیرو ځنډې دی د تا څه شی پکار و؟
د ما خو ډیره سودا پکار ده ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوسې دوکان وي نو ولې له ښاره راوړم؟ خیر که لږ ګران هم وي.
نه نه ولې به ګران وي، هر څه به د منډۍ په بیه در کړم. څه دي پکار دي؟
شیان خو مې ډیر پکار دي، او داسې وګڼه که ټول نه وي نو له نیمه ډیره د دوکان سودا دې اخلم. خو لومړی باید ځان در وپیژنم ځکه چې پیژنګلوي ښه شی ده که څنګه؟
ولې نه، ډیره ښه خبر ده.
زه انجینر یم، که دروغجن نشم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډیرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړي دي او اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی. که دې کار ته زړه کیږي نو در کولای شم، او که دې زو یا کوم بل خپل هم وي کار ور کولای شم.
ډیره مننه صاحب، خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی دا څو کاله بیکاره دی، یو ورور مې هم دی، که مقرر کړي نو ډیر به دې ثواب وسي.
ولې نه، په سترګو یوازې دومره وخت به راکړي چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسي، سمه ده. ولې نه، زوی مې پنځه نه دی ویلی، یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پاروا نه کوي، زه به د انجینر پایس درته ونیسم، قرار قرار به کار زده کړي، بیا به هېڅکله هم بېکاره نه شي.
انجینیر صاحب خدای دې در سره ښه وکړي، انشاءالله چې دا کوڅه به در سره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې، مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډیر ښه، خو کور راته ډیر کوچنی ښکاري، یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم. میاشت وروسته به یې له خیره سره وم نه پیژنې. درې شرکتونه لرم، مفتې ورته جوړوم.
خیر وسې انجینیر صاحب،
خنو د غلیس به واخلې او هر څه به تیار په بوجه کې کېدی، خولې به یې پې وګنډي، بیا لکان راځي یو بیسي پیشکی درکم کنه.
نه انجینیر صاحب، دا څه وایې چې د کوژدې له جنجال خلاصې بیا به حساب سره کوو، تر هغه کېدای شي چې نور څه دې هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي. هغه د راوړلو له جنجال خو یې خلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب،
زه نو اوس ځم، ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي. ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې وادې؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص وو.
د کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به یې تال مسی ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی. زوی مې تېر کال دوبۍ ته د کار لپاره تللی دی. یوازې زه او میړه مې په دغه کور کې اوسېږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوو ورځو لپاره نیولی و، خو کډه یې ورته را نغله، ویل یې چې کور وړوکی دی، ګزاره مو نه پکښې کېږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
هغه له ما نه بسته د کوزدې سودا یې وړه او یوه روپۍ هم نه ده راکړې.
لکه چې غږ کې کړې وروره، پټک برابر سوی.
پټک د خلکو خدمتګار پروژه؟
دا څه وایې؟ لکه چې لیونی سو. او زو پیا وکړ، اوس څه پیا وکړم؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.